د فرحات دریا له همدې سندرې سره د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو لدی به مهم خبر کړو چې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام مسولین وایي سربیره پر دې چې روانه اونۍ د دوی یو شمېر انجینران په افغانستان کې وژل شول، دوی به بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زیابروي.
د کندوز چارواکي وایي د دشترچي ولسوال په انتحاري حمله کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په فلیپین کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو په وړاندې د ځواب لپاره نړیوال متحدین پیدا کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د لرې ختیځ په سیلاب ځپلو سیمو ګرځي. په کندوز کې چارواکي وایي د دشترچي ولسوال نن په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. راپورونه د کندوز د امنیتي چارواکو په حواله وایي په شیخ صدرالدین سعدي د برید نن په یوه جماعت کې په داسې حال کې اوسو چې د فتحې په مراسمو کې تر ګډون وروسته د جماعت څخه د وتلو په حال کې و او د خلکو سره یې خدای پاماني کوله. په دغه چاودنه کې چې پر ولسوال شوی و 12 تنه زخمیان دي او د ولسوال په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو ډیر کله پر حکومتي چارواکو د خپلو حملو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په نښتو کې وژلي دي. د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي په ننګرهار، کندوز، بغلان، کندهار، هلمند او ځینې نورو ولایتونو کې د ملي اردو او د ائتلافي ځواکونو سره په دغو ګډو عملیاتو کې لس وسلوال زخمیان دي او څلور ژوندي نیول شوي دي. د دې عملیاتو هدف په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی ښودل شوی دی. په عین حال کې وسلوالو طالبانو یوه خبر پاڼه خپره کړې او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ته خبري رد کړې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لوی لارې د امنیت د ټینګښت د مسافرو او موټرو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی دفتر ازادي راډیو ته وویل د کابل هرات پر لوی لار به د پولیسو دایمي پوستې جوړ شي او د غلو او وسلوالو د مخنیوي لپاره به ټول لازم ګامونه پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لوی لار د امنیتي او په خاص ډول د وسلوالو او غلو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې لارې موټر چلوونکو تصاب کړی دی. د ترانسپورتي شرکتونو خاوندانو او شخصي موټر چلوونکو له دی وړاندې هم د کابل هرات پر لوی لار د وسلوالو غلاو او پرانا ورځ د شوکو د زیاتې دوه لامل شکایتونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې متحد ایالات هڅه کوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو په وړاندې د ځواب لپاره نړیوال متحدین پیدا کړي.
Our approach is to continue to find
There was much to glare that that we were not able to love the Romans to call para هڅه ته دوام ورکړو ترڅو په ګډه اقدام وشي. او زه فکر کوم چې تاسو ګورئ چې یو شمېر هیوادونو په څرګند ډول د کیمیاوي وسلو د استفادې په وړاندې خپل دریځ بیان کړی دی. موږ به د خپلو متحدانو، شریکانو او ملګرو سره ګډو هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اخزار ابراهیمی په پاریس کې پر نیو خبري کانفرنس ته وویل چې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دا دی چې د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې اوسمهال په سوریه کې کړیږي او باید د دې هیواد د تاریخي آثارو ساتنې لپاره هر هڅه وشي. د برېټانیا پارلمان پرون د سوریې د حکومتي اهداف پر ضد د پوځي اقدام په 250 مخالفو رایو رد کړ. په عین حال کې له واشنگټن خبر شوی رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس اوباما اداره د برېټانیا د پارلمان د دې اقدام په جواب کې د سوریې د رژیم پر ضد د یو اړخیز پوځي اقدام لپاره تیاری نیسي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د خپل حکومت ماتې ومنله او ویل چې دا روښانه سوی ده چې د هیواد پارلمان په سوریه کې د پوځي مداخله مخالف دی او دوی به د پوځي اقدام په تاییدولو د پارلمان د غوښتنې خلاف ولاړ نسی.
I strongly believe in the need for a tough response to the use of chemical weapons.
دا وایي زه په ټینګه باور لرم چې د کیمیاوي وسلو استفادې ته باید شدید ځواب ورکړ شي. خو زه د خلکو د دې خونې په درناوي هم باور لرم. نن شپه څرګنده شو چې د برېټانیا پارلمان چې د برېټانیا د خلکو د غوښتنې استایستوب کوي نه غواړي چې دا هیواد پوځي اقدام وکړي او حکومت به هم د دې غوښتنې پر اساس کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې کامرون په سوریه کې تیره اونۍ د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له امله د بشار الاسد د رژیم پر خلاف د احتمالي پوځي اقداماتو ملاتړ کړی و. د اسوسییټډ پرس اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وایي چې واشنگټن باور لري چې نړیوالو بندیزونو د دې لپاره زمینه برابر کړې چې ایران ونسی کولای چې په هر میاشت کې میلیارډونه ډالر د خامو نفتو د صادرولو لاري ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي، اسوسییټډ پرس ویلي چې دغه پیسې ټولې په نړیوالو بانکونو کې ذخیره کیږي چې ایران یې نسی ترلاسه کولای. د اسوسییټډ پرس اژانس وایي د سرچینې د اټومي پروګرام په خاطر د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې ایران ته د رسیدلي اقتصادي زیان یو تخمینی محاسبه هم ورستولې ده. رپورت د امریکا د حکومت د اټکل له مخې وایي چې ایران هر میاشت یو نیم میلیارد ډالر ګټه له لاسه ورکوي. رپورت اټکل کوي چې ایران لږ تر لږه د خامو تیلو د صادرولو په خاطر یوازې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3.4 میلیارد ډالر ترلاسه کولای سوای. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په لری ختیځ کې سیلاب ځپلو سیمو ته تللی دی او نن به هم پر دغو سیمو راوګرځي. د نن سهار د خبروفسک د سیمې څخه په هلیکوپټر کې د یهودانو د خودمختار سیمې مرکز اوبلاست ته ورسید. ویل کېږي چې په دغو سیمو کې راغلي سیلونه په روسیې کې په تیرو 160 کلونو کې ساری نه لري. په خبروفسک او په سیمه کې د یاکوتیا او اوبلاست په شهرونو کې زرهاو کسان د خپلو کورونو څخه کډه کېدو ته مجبور شوي دي. نن هم په سیمه کې د شدیدو بارانونو له امله د خبروفسک ښار ته نږدې د امور د دریاب د اوبو سطح تر 80 سانتي مترو لوړه شوې ده. د مصر دولتي خبری اژانس وایي پولیسو پرون د اخوان مسلمین د ډلې یو بل لوړ رتبه غړی نیولې دی. محمد البلتاجي چې د لری کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د بیا برحاله کېدو لپاره په ترسره شوي مظاهرو کې څرګند شوی، پرون قاهرې ته نږدې په یوه کلي کې ونیول سو. بلتاجي د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم او تشدد لپاره په هڅونکو ګامونو تورن شوی دی او د نیول کېدو حتی کده. د مصر پولیسو لا دمخه د اخوان مسلمین مشر محمد بدیع او د دې ډلې یو شمیر نور لوړ رتبه غړي زندانی کړی دي. او د الجزائر دوه وګړي چې څه د پاسه یو لسی زره په ګوانتنامو کې زندانی وو خوشی سوي دي او خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د راپورونو له مخې نبیل حاد جراب او موتی صدیق احمد سیاب د چهارشنبه په ورځ الجزائر ته رسیدلی دي. د دواړو څخه د محل په خپلو هیوادونو کې تحقیقات روان دي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام خبرو خصوص یو رپورت راخلو. په هرات کې د افغانستان د ملي پیوستون د څلور انجینرانو او دوه کارګرانو له وشلو وروسته روانه اونۍ په بغلان کې یو شمېر انجینران اختطاف شول. په پکتیا کې بیا یو شمېر افغان مزدورکاران ووژل شول. له دغو پیښو وروسته اوس د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام مسؤلان وایي د دې پروګرام د یو شمېر کارکوونکو له وژل کېدو سره سره په خپلو فعالیتونو ته په دې هیواد کې دوام ورکړي. د ملي پیوستون د پروګرام مسؤلان په افغانستان کې خپلو ټولو کارکوونکو ته خبرداری ورکوي چې خپل امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. ولسی خلک د عامه ګټو د پروژو پر کارکوونکو حمله غندي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورت لري.
په افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام مسولین د دې د فعالیتونو د دوام لپاره له خلکو غواړي چې په امنیتي برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام مسولین وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د 50% عمل منفی پروژو کارونه دوی کوي. د دې پروګرام رئیس عبدالرحمن ایوبی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې په ټول هیواد کې پر 2000 پروژو کار پیل شوی و چې له دې جملې څخه 45000 بشپړ جوړې سوې دي. خو ده وویل که چیرې خلک په امنیتي برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، ښایي په ځینو ناامنو سیمو کې فعالیتونه ټکنې شي.
زه فکر نه کوم چې د ملي پیوستون کارونه به ودرېږي، ځکه چې که ایاسي موسسه ده هغه په دې پوهېږي چې په ډېرو ځینو کې دوی موږ سره کار کوي چې هلته امنیت ښه دی. په دې باندې هم پوهېږي چې د خلکو کومک د ملي پیوستون د پروسې سره شته دی. موږ هېڅ وخت حکومتي امنیتي ادارات زمونږ امنیت نشي تامینولی، ځکه زمونږ ساحه ډېره پراخه ده د کار. اما په هغه ځای کې چې د خلکو مرسته، د کلي خلک بله مرسته تضمین نه کړي، نو په هغه ساحو کې به موږ خپل کار حتما ځنډو.
د تیر یکشنبه په ورځ د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروژو د بشپړونې څلور انجینران او دوه نور کارګران د وسلوالو کسانو لخوا تر تشتونې وروسته ووژل شول. د هرات ولایت شورا رئیس سید وحید قطالی د دوه کسانو د وژنې تور پر وسلوال طالبانو لګولې. همدارنګه په بغلان ولایت کې هم د ځینو ولسي پروژو د بشپړولو پنځه انجینران وسلوالو کسانو تشتولې و چې وروسته د عامو خلکو په همکارۍ وژغورل شول، خو وسلوال طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د راپورونو له مخې د تیر دوشنبه په ورځ په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې شپږ تنه عام کارګران وسلوال طالبانو ووژل. وسلوال طالبانو پر دوی تور ولګاوه چې بهرنیانو ته جاسوسي کول، نو ځکه یې هغوی ووژل. آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې موسسه چې پنځه تنه کارکوونکي د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې ووژل شول، په افغانستان کې د خپلو کارونو د ځنډولو خبر ورکړي. په ګلران ولسوالۍ کې د دې موسسې د څلورو انجینرانو، یو عام کارکوونکي او یو سیمه ییز مسؤول وژنه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر غندلې ده. عام خلک هم د امن منفع پروژو د بشپړونکو وژنه له اسلامي او انساني اصولو خلاف بولي او له امنیتي ادارو غواړي چې امنیت یې ونیسي.
دا کار چې کیږي چې هغه مسلمان خلک یا څوک چې امن منفع کارونه کوي او څوک چې دغه کسان وژني، دا خو بیخي ناروا، غیر انساني، غیر اسلامي کار.
ما په نظر دا ډېر ګناه دی د اسلام په نظر. نو وزارت داخله او نور ارګانونه هیڅ اهمیت امنیت نه دي تعین کړی. دغه دی چې باید توجه وکړي زموږ لپاره، ډېر ښه کار به وسي.
په دې اړه مو کوشش وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر وپوښتو، خو له ډېرو کوششونو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې خیریه ادارې د افغانستان په درو ولایتونو کې ځکه خپل دفترونه بند کړل چې په جلال آباد کې پر دفتر نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. د چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي پیوستون تر څنګ دي په دې هیواد کې د ټولو خیریه ادارو د کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي، ځکه دوی په خبره کې دغه ډول ادارو کارونه ځنډیږي نو زیان عامو خلکو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدلا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوه خبرونه کې د افغانستان د لوی انزورګر کمال الدین بهزاد د ژوند د هنر په اړه کې خبري اوري. له ځوان کالم لیکونکي حمیم جلال زی سره د هغه د کالمونو د کتاب د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري.
دا د ما لومړی ځل ده چې کالمونه لیکم، یا پام دغه ډول باندې لیکنه کوم. تر دې مخکې مې لیکنه کوله، خو هغه متفرق لیکنه وی، نه داسې تر یوې عنوان لاندې وی او نه هم دغه ډول جوړښت یې درلود.
خو ابتدا به د نور کله غوندي په فرهنګي خبرونو وکړو چې محمد امین کمال پوری لولي.
لیکوال او ډراما لیکونکی عبدالقدوس دورانی د دوشنبه په ورځ په کوټه کې وفات شو. د دمړینې په وخت 15 کلن و. ارواښاد دورانی ډیره موده په کوټه راډیو کې کار کړی او په پښتو، انګریزي او اردو ژبو د لسو کتابونو مؤلف دی. د ارواښاد عبدالقدوس دورانی یو کتاب چې زموږ ژواک نومیږي او د پښتني ټولنې د انګیرنو، کګونو او ولسي باورونو په باره کې دی، په بلوچستان پوهنتون کې د درسي کتاب په توګه لوستل کیږي. د غزنی پیژندنې درې ورځنی سیمینار په غزنی ښار کې جوړ شو. په دغه سیمینار کې د اسلامي کانفرنس د علمي تعلیمي مرکز ISSCO استازي ډاکټر عباس صددي وویل چې غزنی ډیرو کارونو ته اړتیا لرله چې متاسفانه ترسره نه شول. ټاکل شوی ده چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د لمانځنې خاص مراسم د روان کال په عقرب کې ترسره شي.
د کوټي پښتو اکاډمي په هرو دریو کلونو کې ټاکنې کوي چې د تیر یک شنبه په ورځ د اگست په 25مه نیټه په تر سره شویو ټاکنو کې سید خیر محمد عارف د رئیس او ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د اکاډمي د خپل عمر په 40 کلنه موده کې ګڼ علمي آثار خپاره کړي دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د دې اکاډمي لنوي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د هغوی د نویو علمي پلانونو په اړه مرکه کړې ده. سید خیر محمد عارف د برکوال میخیل د دې پښتنې په جواب کې چې د پښتو د پرمختګ لپاره مو کوم نوي کارونه په پام کې دي وایي:
سویلی پښتونخوا تروس د سویلی پښتونخوا ټوټل الفاظ چې دي هغه الفاظ چې لرغوني الفاظ دي په ساره کې شته تروس ډکشنریان نه دي نیولي. په کار دا دی چې په هغه باندې یو غټ پراجیکټ ورشروع کړو او هغه سرته ورسو. همدغه نمونه د دې سیمې لهجې چې دي که نه دلته مختلف لهجې ویل کېږي او بالخصوص ترینو چې ده هغه ډېر زړه لهجه ده. نو هغه کار غواړي زموږ پروګرام کې دا شامله ده که نه چې موږ باید پر دا ټولو لهجو باندې بشپړ کاروک بشکره د لیکلو لهجه دی وای خدای غلا کوي لهجه شدیده د ګلدستې حیثیت لري. نو ګلدسته زره د کښنی ګلان سره ټول کی به ګلدسته زنجور سي. هم د غره موږ باید یو دوا د نن بن لکومي سیمینار وکړو چې په هغه کې د پښتو کوم مسائل پیش دي کنه او دا هغه د حل لپاره باید چې د نور لیکوال منورین چې دي هغه ټول موږ سره مرسته وکړي او موږ راولو هم د غنو نه کنه موږ په هر مشفر مستیز په کتابي شکل کې وو مجله باس خو د کال دوه غړي په هغه مکمل او شایسته غړي دا موږ پروګرام شامل دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب د کوټې د پښتو اکاډمۍ د راتلونکو دریو کلونو لپاره تاسو ته جنرال سیکرتر په توګه انتخاب شوی، څه فکر کوئ چې په اکاډمۍ کې د تیر په څیر باندې باید کارونه وسی که یا تاسو یو نوی پلان هم لرئ؟
بارک الله صاحب کور مو ودان زموږ انتخابي ایجنډا هم دغه وه او زما خپل مخه هم دا وه د ډیر وخت څخه ما دا فکر کاوه چې موږ باید د کوټې پښتو اکاډمۍ په نړیواله کچه د بین المللي سویې چې کومې علمي څېړنیزې ادارې دي اکاډمیانې دي په بېلابېلو هیوادونو کې د هغې چارټر راوغواړو د هغې کړنلارې تعقیب کړو او نوښتونه بیا بالخصوص د تیرو 15 لسیزو راهیسې چې په پښتني وطن کې کوم زیان علمي فرهنګي او څېړنیزو ادارو ته رسېدلی دي د هغو نه یوازې جبیره وکړو بلکې هغه آثار چې له منځه تلونکي وه هغه راوژغورو او په خارج کې میشت افغانان پښتو پاله لیکونکي شاعران ادیبان او څېړونکي د هغې سره تماس ونیسو ترڅو د هغې هغه تجربې چې په خارج کې دي اصیل کړي دي هغه لاسته راوړو او د هغه په ګټه پښتو ته کار وکړو ترڅو د پښتو علمي غنا نور هم زیاته شي.
دلته چې کومه د پښتو اکاډمۍ کالونۍ بودیجه ده آیا دغه ډېره کمه نه ده؟ اوس خو دلته پښتونخوا ګوند هم د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل دی، له دوی به ستاسو غوښتنه څه وي چې دلته د پښتو ژبې د ودې لپاره له دې اکاډمۍ سره دوی باید څه مرسته وکړي؟
رښتیا هم داسې دي چې روان حالات او ګرانۍ ته چې وګورې او بلې خوا ته د چاپ لګښت ته چې وګورې نو موږ حتی دونه یتیم یو چې تر اوسه حد اقل یو څېړنیز یا یو درې میاشتیز یا شپږ میاشتیز جرنل هم نه لرو. تر اوسه د لیکنځي په نامه یو وار پښتو اکاډمۍ کوټې یو تابع کړې وه چې فقط دوه ګڼې چاپ شوې، لا هغه پس نور نه دي چاپ شوي. نو د صوبایي حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې دوی زموږ سرپرستی کما حق وکړي تر څو موږ په پښو ودرېږو وتوانېږو چې موږ داسې کتابونه راوړو چې هغه د نړیوالو ضرورت جوړ شي، ریفرنس بک جوړ شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په خیبر ایجنسی کې په ورستیو کلونو کې د نامنه یو په وجه ادبي فعالیتونه پکې شوې دي. په دې سیمه کې د ادبي فعالیتونو د زیاتولو لپاره د خیبر پښتو نوی ادبي جرګې په نوم یوې نوې ټولنې فعالیت پیل کړی دی. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې واوري.
د د خیبر جنسې شاعرانو د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغې ادبی ټولنې او دیداران وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبی سرګرمۍ نه دي ترسره شوي او نه هم کومې مشاعرې یا ادبی غونډې کېدې. نو دوی ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبی هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې د را جوړولو د مقصد په هکله د یادې جرګې جنرل سیکرټری یا حسین سایل پردای وای:
مونږ دا غواړو چې بس دغه خیبر ادبی دغه لږ مخکې لاړ شي، لږ خامخا د ادب د ژبې خدمت وکړو. انشاءالله مونږ به دا چې څومره شاعران د په دغه جرګو سره تعلق لري، که شنواری دي که افریدي دي، ډېر ښه ښه لیکوال مړه شوي دي، په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعرې وکړو، د هغو هغه ژوند لږ را برسېره کړو چې دا نوي کلته تعلیماته کلته د هغو هم پاته ولګېږي. دا شاعري
دا چې داسې ادبي ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي، په دې هکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پردی وایي:
یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي، او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کېږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کېږي، یقینا چې نوی نسل به ورسره چې کوم ډېر هغه شي او پښتو سره ډیر اچکنه عام شي.
د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې او دیداران وویل چې دوی به پر روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پریدی، خیبر پریدی، مراد شینواری، ساحر پریدی او داسې یو شمیر نورو وتلو شاعرانو ناچاپه مواد ته کتابي شکل ورکوي او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د افغانستان د پرمختګ ټولنه چې یو کال مخکې په هیواد کې کارونه پیل کړي وایي چې د لری او ناامنو سیمو ځوانانو ته د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دغه ټولنه په کوم هدف جوړه شوې او خپل مالی مسائل څنګه چلوي؟ معصوم میوند د دې ټولنې لمرستیال رحمت الله قریشی سره مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ځنې کړې ده.
د افغانستان پرمختګ ټولنه یو کال مخکې د افغانستان د روشن فکر ځوانانو لخوا څخه جوړه سوله، په دې خاطر چې تحول موضوع ډېره مطرح ده او 2013 کال په افغانستان کې خلکو ته ځینې تشویشات راچول دي. په دې کې اکثره داسې ځوانان برخه لري، مثلا د افغانستان د مختلفو قومونو د مختلفو جغرافیایي موقعیتونو څخه، چې هغه د افغانستان راتلونکي ته ډېر مثبت فکر لري. د دې ټولنې هغه عمومي هدف د افغانستان بیا هم لکه څنګه د نوم سره روښانه ده، پرمختګ، خوشحالي او سوکالي، امنیت او اتفاق او اتحادی د کومونو مابینسکي د کلو او د لوري پروتو سمو د ځوانانو په وسیله باندې د خلکو سره اړیکه نیول دي. موږ برعکس لکه نور مدن چلنی تمرکز مو پر مرکز باندې نه دي.
څو غړي لري دا ټولنه او کم کارونه کوي؟
د غړو شمیره دا په څو کچو کې موږ ډېر تعداد غړي لرو. اول دا دي چې د خپل یو د رهبری کمیټه لرو، په هغه کې تقریبا 10 کس غړي عضویت لري، چې هغه داس کسان دي چې موږ د غوښ خبره مشوره اخلو، د غوښ خبره نظر شریکی کوو. همدار د شاوخوا د سولو په شاوخوا کې موږ غړي لرو چې د مختلفو قومونو مختلفو اقشارو څخه دي. همیشه افغانستان کې د مجازاتو د مکافاتو موضوع مطرح کیږي. موږ د مکافات سره شروع کړی ده. د افغانستان هغه غړي چې مسله سره وړنې لري افغانستان مې روښانه کړی دي، هغوی لمانځو، هغوی ستایو، هغوی ته د قدر په سترګه باندې ګورو.
یو خدای غرستاینې موضوع ده. آیا سیاسي او ادبي او نور برخې به هم کار کوي؟
دا یو مدني ټولنې په حیث باندې د افغانستان دولت سره سرسوي ده. اوس مهال کارونه ټولنیز کارونه دي، اجتماعي کارونه دي. نو په همدغه دایره کې موږ کار کوو. اول کار چې موږ وکړل چې دغه ټولنه جوړه سوله، د سهیل لویدز حوزې هغه انجونې محصلین په کابل کې د لیلیه د مشکل سره مخامخ وي، یو څه ناسره چې موږ د واسه کېدل د خپل ملګري د خپل جیبه په واسطه باندې د غوسر مو مرسته وکړله. همدارنګه هغه ولایتونه چې امنیتي ستونزې لري او تحصیلي لوړ زده کړو کې مشکلات لري، د هغو سره مرسته کړې ده. هغوی ته د معلومات رسونه کې موږ ډېر مرسته کوو ماسلین خبرو غوی ته د اسکالرشپونو د اخستلو لپاره باندې ورته ټریننګ ورکوو غوی ته روزنی ورکوو
په افغانستان کې تر دې په خو هم کله کله د ټولنې جوړیږي بیا د نړیوال ټولنې لږ وخت دوام کوي یعنی د یو پروژې شکل لري څونه ډاډه یاست چې دا ټولنه به هم د پروژې شکل نه اخلي او دوام وکړي فعالیتونه به کار وکړي
دا ډیره مهمه موضوع ده د یو کار پیل اسانه دی خو دغه ساتنه واقعا ستونزمن کار دی په تر په داسې ودونه لکه افغانستان چې د کډاوونو نو ستونز سره مخامخ دي زه په دې خطر کې امیدوارم چې تر اوس مهاله پرې د ټولنې سره کوم بهرني مرسته نشته کوم شخصیت له خوا څخه مرسته سره ده مکمل دغه خپل دغه غړي چې دی چې په کابل کې اوسېږي او همدارنګه په ولایتو کې دي دغه دغه خپل امکاناتو لمخې څخه دغه ټولنه جوړه شوی ده او دې هغه اکمالات او هغه څه چې مصرفونه دي داري او مالي مصرفونه دي پر کېږي
زدا وطن عبدان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبدان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جن نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
حمیم جلالزای په ادبی حلقو کې د ش شاعر په حیث مشهور دی خو په دې ورستیو کې چې کالمونو ته مخه کړی ده کالمونه یې هم ش سټایل شوی دی د ده د ډیر شو کالمونو ټولګه د بی لومړی توب اولس په نوم تازه تازه ل چاپ راوته ده دی د خپل دی کتاب په اړه راتوي
دا د ما لومړی ځل د چې کالمونه لیکم یا پام دغه ډول باندې لیکنه کوم تر دې مخکې مې لیکنه کوله خو هغه متفرق لیکنه وی نه د ستری وې انوان لاندې وی او نه هم دغه ډول جوړښت درلود ما کوشش کړی د چې په دغه کالمونو کې څو شیان په پام کې ونیسم اول دا د چې زه باید یو فکر په دې کالم کې ولرم او دوی مده ده چې ما کوشش کړی د هر څه تل خپل نظر خپل لیدلوري وګورم او خپل خبره وکم او پاړه باندې او درې مده ده چې دې کې ما کوشش کړی چې ډیر داسې موضوعات راوخلم چې نور خلک یا نه راخلی او یا ورته به اهمیت ښکاری او یا هم هغه نزدیک بینی په خاطر باندې ورته پام نسی کولای یا مهم ورته نه ښکاریږي مثلا دې کې ما یو کلم لیکلی د خپل لیسې پاړه باندې د سلطان شهبدین غوري لیسې پاړه باندې دا په 2015 کال کې چې زلته دولسم صنف کې ومه نو دې لیسې ته زرګونه لیکان راتلل خو له 2015 وروسته بیا بند شوه دا لیسې داسې و چې پروس کال زه یو وار هلته غزنی ښار کې یو چیرته میلمانه راسره و یو هوټل ته ولاړو چې کینستو نو یو ملګري راته وویل چې د هغه کونج ته وګوره چې ومې کتل زموږ د لیسې مدیر پکې ناست و چې پوښتنه مې وکړه د موږ د لیسې مدیریت د غزنی ښار یو هوټل کې و
لیسه هلته ختمه شوې وه
لیسه ختمه و مدیریت یو هوټل کې و زده کوونکو چې څه مشکل درلود یا ښوونکو همدلته مدیر ته راته و همدلته به حسابونه سره خلاصو
نو تا بیا په دغه کالم کې به پخوانی لیسې یاد تازه کړی دی او کدی دې ته اشاره کړی ده چې د لیسې بندول څومره تاوان لري
دواړه مې کړی دی
تاسو وویل چې دا کلمون د لیکلي دي دغه خصوصیات لري معمولا ارڅوک چې کلم لیکي او شی لیکي هم دا خصوصیات باید ولري یو څه خبره باید نوي او یو څه باید لخپل لیدلوري یعنی کزه فرزن مقاله لیکم او په اوبو لیکم زه فرزن د کیمیا علم ما په اوبو مقاله لیکم نو البته خپل نظر زمانسته دا جمله پکې نسته چې اوبو ماته خوند راکړي دا جمله نسم لیکل چې سما ده پغمانو به خوشي شي دا په علمی مقاله کې په اکاډمیک مقاله کې سنسي مقاله کې گنجائش نه لري خو دا کالم بیا داسې ده چې د سړی دا هم پکې لیکلی سي که په اوبو کالم لیکي بیا ولیکي چې ولا د پغمان اوبه ماته ډېر خوند راکوي نو دا خو هغه خپل لیدلوري سو په کالم نگاری کې دا شی خو هغه څه چې په افغانستان کې د کالم په نامه خپریږي په خو خبره سي دي تبن تبه یو څه هغه هم کته دی لغونه ستاسو کلمونه څه فرق لري
په خوانه مې ډیر زیات نه دي کتل خو ورسته چې مې کتل دي یو شی باندې زه پوهیږم ما تر ډیره هاده په نورو ټول اړخونو یې خپل تجربه ورغالبه کړې دي خپل خاطرې مې فکر اخیستې دي او زه فکر کوم چې ما تر نورو ډیر عادی ژوند ته نږدې لیکلي دي.
افغانستان کې چې کوم کسان نن سبا کالمونه لیکي، خصوصا هغه کسان چې مهاجر ول او هلته له اردو ادبیاتو سره یو څه بلد شول، د هغوی په کالمونو کې طنز ته ډیره توجه کیږي، لکه د شفیقی صاحب په کالمونو کې یو څه، یا د قانع صاحب په کالمونو کې ډیر، یا د ننګیال صاحب په کالمونو کې هم طنز ته ډیره توجه کیږي. څنګه تاسو طنز ته پکې توجه کړې ده؟ که د چندان دلچسپي نه
بده مرغ، زه په دې ژوند کې هم له طنز لرې پاتې سوی یم، او زما په کالم کې طنز نشته.
جلال صاحب کالم لیکنه خو له اخبارونو شروع شوې ده، بیا په دې اخبارونو کې د هر چا کالمونه عمومي نوم لري. تاسو د خپل کالمونه ویپاڼو ته لیکلي دي، څنګه هلته هم بیا یو عمومي نوم ورته پکاري؟
او ما یو عمومي نوم ورته کارولی و، لونګ په نامه باندې، لونګ یو عمومي نوم و. او تر هغه لاندې بس هر کالم به خپرېدو هغه به بیل نوم درلود. مثلا یو کالم به لومړیتوب ولس و چې د همدغه نوم بیا ما په کتاب باندې هم کېښو.
نو کله چې د کتاب چاپوو بیا دا په زړه کې درتېر نه شول چې د کتاب نوم هم لونګ کې، یعنی هغه د خپلو ټولو کالمونو مشترک نوم ورته غوره کې؟
دا په زړه کې راتېر شول، بلکې ډېرو ملګرو هم دا همدا سپارښتنه کوله چې باید لونګ یې کمه. خو مسله دا وه چې د لونګ تر ډېره حده پورې یو لومړنی تصور چې موږ ورڅخه اخلو هغه ډېر زیات ادبي ده، او زما د کلمونو ټولګه چې د دې کې مې ادب پاللی ده، او ټولنیز مسایل دي پکې، مثلا سیاست هم پکې شته. نو بیا په همدې خاطر باندې هغه په سب ټایټل یا پر عنوان ورسره ولیکه چې لونګ کلمونه، او عمومي عنوان مې بې لومړیتوب ولس.
نو دا عنوان خو یو قسم انتقادي عنوان دی، څنګه کلمونه مو هم نیوکی پکې ډېرې دي؟
ولا نیوکی ډېرې دي پکې، او نیوکی ځکه ډېرې دي
په خلکو ډېرې دي که په حکومت؟
نه نه، خلکو باندې ډېرې.